کار ما در بخش تکنیک. حالا هم اسمت ساروان با دستان پر از خبر و نفس تازه باشه.
در مننه تاسو ستری مشینه ایمی سیب قدر من آوردون که تست هم سلامون آوردنی کم. تکل شویده چه د ناتو په مشید قاطع ماموریت نوی قماندان ته نن د دغو ځواکونو قمانده وسپارل شي. په دې خپرونه کې د دې او نورو موضوعاتو د تفصیل تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د جلال آباد د کنسولګرۍ د بیرته پرانستلو لپاره له سفارت سره په تماس کې دی. امریکا پاکستان ته $300 میلیون نور مرسته لغوه کړه او امریکایي سناتور جان مکین نن خاورو ته سپارل کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پاکستان له سفارت سره تماسونه دوام لري چې په جلال آباد ښار کې د پاکستان په کنسولګری کې افغانانو ته د پاکستان د ویزو د ورکولو کارونه بیرته پیل شي. د دغه وزارت ویاند صبغت الله احمدی آزادی رادیو ته وویل
قرار است که با سفیر پاکستان هم ما ببینیم.
دی وایي ټاکل شوی ده چې د پاکستان له سفیر سره هم موږ ووینو او پر لوړه کچه په دې اړه خبرې کیږي او ستونزه حل کیږي. په جلال آباد ښار کې پاکستان خپل کنسولګری په موقتی ډول بند کړی او ویلي دي چې د ننګرهار والی د دې کنسولګری په چارو کې لاسوهنه کوي. د ننګرهار والی دا خبره رد کړې ده. په افغانستان کې نن یک شنبه د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت نوي قومندان ته په یو لړ مراسمو کې قومانده سپارل کیږي. د ناټو د خبرپاڼې له مخې جنرال سکاټ میلر بعد جنرال جان نیکلسن پر ځای د قاطع ملاتړ ماموریت مشي په غاړه واخلي. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له جنرال میلر سره کار کولو ته سترګې په لاره دی. ستولتنبرګ همداراز د جنرال نیکلسن په درنښت کې د هغه خدمات عالی بللی دي. په کونړ کې افغان امنیتي چارواکي وایي د داعش پر ضد د پراخو عملیاتو په لړ کې د دې ډلې 30 غړي وژل شوي دي. په کونړ کې د 201 سیلاب قلي اردو د دوهمې لواء قومندان میرویس ساپی پرون مازیګر د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د عملیات له تیرو څلورو ورځو راهیسې روان دي. د همدار ازول چې په دې عملیاتو کې چې د خلکو په غوښتنه پیل شوي له هوایي ځواک څخه هم کار اخیستل کیږي. د پروان ولایت ځای چارواکي وایي چې په بګرام ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پروان د والي ویاندي وحیدې شاهکار آزادي راډیو ته وویل دغو سختدریزو غوښتل د بګرام پر هوایي ډګر راکټي پلان حمله پلان کړي چې پرې حمله وشوه. شاهکار همدار زول دا حمله د جمعې په ورځ ناوخته د بګرام ولسوالۍ په قلعه نصرو کې وشوه. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. امریکا پاکستان ته د $300 میلیون مرستې د لغوه کولو په اړه خپله پریکړه اعلان کړه. د امریکا پوځ ویلي چې دا مرستې ځکه لغوه کړي چې پاکستان د سخت دریځو په وړاندې کافي اقدامات نه دي کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له پاکستان سره د ائتلاف د ملاتړ د بسپنې په نوم دا پیسې او نورې مرستې د روان کال په لومړیو کې ځنډولې وې. د ټرمپ اداره پر اسلام آباد تور پورې کوي چې سخت دریځو ته یې خوندي ځایونه ورکړي چې په افغانستان کې ولس کلنه جګړه پر مخ وړي. پاکستان دا تورونه رد دوی. د دفاع وزارت ویان د ګرمن کان فاګنر ویلي چې دا $300 میلیون بل ځای مصرف کیږي ځکه پاکستان د جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د ملاتړ لپاره پریکنده اقدامات نه دي کړي. فاګنر ویلي که کانګرس یې تایید کړي پنټاګون به دا $300 میلیون پر نورو لومړیتوبونو مصرف کړي. ده زیاته کړه چې د روان کال په لومړیو کې کانګرس د ائتلاف د ملاتړ له بسپنې څخه پر پاکستان $500 میلیون نورې مرستې هم بندي کړي او دا به ټولې $800 میلیون ته ورسی شي. ایران د روټرز خبری آژانس هغه راپور رد کړ چې ګنې د هیواد په عراق کې خپلو متحدو شیعه وسلوالو ته بالستیک توغندي سپارلی دي. د ایران د ایرنا خبری آژانس د راپور لمخې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویندوی بهرام قاسمی پرون شنبه وویل دا ډول دروغی او بې معنا خبر له دې پرته چې د ایران بهرنۍ اړیکې په تېره بیا له ګاونډیانو سره اغېزمنې کړي بل مقصد نه لري. ریوټرز خبری آژانس د جمعې په ورځ د درو ایرانی چارواکو او همداراز د یوې عراقي او دوو لویدیځو استخباراتي سرچینو په قول وویل چې ایران خپل لنډواټنه بالستیک توغندي په وروستیو میاشتو کې په عراق کې خپلو متحدانو ته لیږلي دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې ایران په عراق کې له خپلو متحدانو سره د دې ډول توغندو په جوړولو کې مرسته هم کوي. تاکل شوی د امریکای سناتور جان مکین نن یک شنبه په خپل مورنی ایالت مریلند کې خاورو ته وسپارل شي. په واشنگټن کې د جان مکین د تین په مراسمو کې د شنبه په ورځ درو پخوانیو ولسمشرانو د کانګرس غړیو او اوسنیو او پخوانیو نړیوالو مشرانو د کورنۍ غړیو او ملګرو ګډون وکړ. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. جنرال میلر بیانند د ناتو په مشه د قاطع ملاتړ ماموریت قومنده رسمن ترلاسه کړي. د ډیورند د دواړو خواوو د قومي مشرانو په منځګړتوب د افغان او پاکستاني سرحدي چارواکو د غونډې له ناکامېدو وروسته د دې لانجې د ډیپلوماتیک حل غوښتنه وشوه.
موږ خپلو پوځیانو مرکزي ولایتي ادارې باندې بیا هم غږ کوو چې په دې مسئله کې ډیپلوماتیک روغه جوړه باید وشي.
ځینو کارپوهانو او د ملي شورا غړیو د اجرایي رئیس ته دوهم رسیال پر وروستیو څرګندونو عکس العمل وشوت. د حکمتیار په مشه اسلامي حزب دا خبره ردوي چې له حکومت سره د دغه ګوند پخلاینه پر سولې بې اغېزه وه. د افغانستان لوی ملي ائتلاف یو لک سندونه لري چې د انتخاباتو شفافیت شکمنوي. د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څانګې او دغه راز حقیقت څه دی؟ اته بجی او دقیقې شوې. ازادي رادیو اوري. ټاکل شوې ده نن امریکایي سناتور جان مکین خاورو ته وسپارل شي. د مکین مړی د شنبه په ورځ په واشنگټن کې د کانګرس په کاپیټل ودانۍ کې ایښودل شوی وو او هملته د مراسمو لپاره کلیسا ته انتقال شو. د امریکا پخوانیو ولسمشرانو جارج دبلیو بوش او باراک اوباما هم په دغو مراسمو کې ګډون وکړ. د دې موضوع نور تفصیل ملالې بشیر وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت د مشرتابه د تغییر مراسم نن یک شنبه جوړیږي. د دغه ماموریت په خبر پاڼه کې راغلي چې امریکایي جنرال جان دبلیو نیکولسن به د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت مشرتابه د نظامی مراسمو پر مهال یو بل امریکایي جنرال استن سکاټ میلر ته وسپاري. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا تغییر به هم په افغانستان کې د امریکا د نوې ستراتیژي په برخه کې او هم له طالب سختریدو سره د سولې په برخه کې موثر وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي جنرال محمد درادمنیش د شنبه په ماښام د سپتمبر په لومړۍ نیټه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل: موږ متيقین یو چې د جنوبي اسیا لپاره د دې ستراتیژي د ښه پلي کېدو لپاره به د نوي کړنلارې او ښه کړنلارې سره دوام وکړي او په همدې حال کې پر پاکستان او طالبانو فشارونه زیات شوي دي. متيقین یم چې هم موږ او هم زموږ همکاران به د زور له لارې وکړای سو پر طالبانو فشار راوړو چې د مذاکراتو میز تکشینی او د مشرتابه دا تغییر اغیز لري. جنرال رادمنیش ویل چې هلمند د په افغانستان کې به د غوڅ ملاتړ ماموریت تر پخوا ډیر ښه دوام وکړي. جنرال میلر تر دې مخکې د ځانګړو ځواکونو تر مشري وروسته پر دې دنده ګمارل شوی دی. جنرال جان نیکولسن د 2014 کال له مارچ میاشتې راهیسې په افغانستان کې د امریکا او ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت د ځواکونو د مشر په توګه دنده ترسره کړې چې د نورو په پرتله یې په دې برخه کې د ماموریت اوږده دوره تیره کړې ده. د ناتو په خوانی سلاکار او کابل میشت د سیاسي چارو کارپو محمد شفیق قندم د دوغو دواړو امریکای جنرالانو د کرنلارې د توپیر په اړه داسې وایي:
جنرال نیکولسن بیشتره جنرال عسكر.
جنرال نیکلسن تر ډیره یو ډیپلوماټیک سرتیری دی چې په ډیپلوماسي، جرګو، شوراو او غونډو کې ډیره تجربه لري، او په همدې حال کې د جګړې تجربه هم لري. خو جنرال میلر په افغانستان، عراق او نړۍ په نورو سیمو کې د ځانګړو ځواکونو د قومندان په توګه دنده ترسره کړې ده، او د جګړې په ډګر کې تجربه زیاته ده. له دې کبله زه فکر کوم چې په نوي رول کې به هم پام ډیر د تروریزم سره مبارزې او القاعده او داعش پر وړاندې جګړې ته وي. جنرال میلر د امریکا په سنا کې د نظامی خدماتو کمیټې ته په خپلو څرګندونو کې چې د جون میاشتې په 19 نیټه خبرې شوې وي، له افغانستان د امریکایي ځواکونو مخکې تر مهال ویش د وتلو پر وړاندې خبرداري ورکړې وو. د ویلي و چې واشنگتن باید محتاط اوسي چې له افغانستانه ډیر په بیړه ونوځي، کنه تروریستي ډلې به بیرته سره راټول سي او په دغه هیواد کې به جګړه نور هم زیاته سي. خو په همدې حال کې د ویلي و چې یوازې نظامی فشارونه کافي نه دي، او د سیاسي حل لارې لپاره ډیپلوماټیک او ټولنیز فشار ته اړتیا ده.
و هم اوریدل چې جنرال سکاټ میلر نن رسمن په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت مشري ترلاسه کوي. په دې معذرت غواړو چې د جان مکین د خاورې ته سپارلو د مراسمو په باب مو د راپور اعلان کړی و. دا راپور به وروسته په همدې خپرونه کې واوري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زمو شخله ازادي راډیو او ساعت 8 بجې او یو لس دقیقې شوې. د افغانستان لوی ملي ائتلاف په کابل کې د انتخاباتو اربن سلزره سندونه چې د دوی په وینا د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي له رسنیو سره شریک کړل. د دې ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته وویل چې دا اسناد ښیي چې حکومت غواړي په خپل خوښه یو شمېر کسان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې بریالي کړي. د دې موضوع تفصیل د واصل وصال په راپور کې واوري.
د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي د هیواد له 30 ولایتونو نږدې 1 میلیون داسې اسناد راټول کړي چې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو شفافیت په جدي ډول تر پوښتنې لاندې راولي. د دې ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه اسناد ښیي چې حکومت په لوی لاس په انتخاباتو کې درغلیو ته لار هواروي او غواړي چې د خپلې خوښې نوماندان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې بریالي کړي.
واتی کانفرنس کرس کې د کمیسون او د حکومت له درغلې نه ډکه کړنې موږ افشا کړلې چې څه د پاسه یا د شاوخوا څه زر اسناد موږ راټول کړي وو او د کې مختلف کټګوري اسناد شامل وو.
خغله اوریا وایي دغه اسناد په دریو کټګوري وویشل کېږي چې لومړی کټګوري یې هغه اسناد دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون مامورینو د پیسو په بدل کې خلکو ته ورکړي، دوهم هغه کټګوري اسناد دي چې د کمیسون لخوا یو شمېر نوماندان ته ورکړ شوی، او دریم کټګوري هغه اسناد دي چې حکومت لخوا یو شمېر نوماندانو ته ورکړل شوی وو. د دې په خبره په دغه اسنادو کې تذکيري، سټیکرونه او انتخاباتو پورې اړوند یو شمېر نور شیان شامل دي چې انکار کول ترې ناشونی دي. خغله اوریا وایي دوی خپل نننی کانفرنس ته د عدلي او قضایي بنسټونو مسولین هم غوښتي وو چې دغه اسناد وګوري او ارزیابي کړي، خو د دې په خبره دوی نه و حاضر شوی. د لوی ملي ائتلاف وایي انګواخ کوي چې دوی به هیڅ کله دا اجازه ورنکړي چې له درغلې وډکې ټاکنې وشي. د دې په خبره د انتخاباتو کمیسون خپلواکي نه لري او سچې ولسمشري مانی او اجرایی ریاست وایي دغه کمیسون یې سر ته رسوي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دا موضوع دوی ته د پوښتنې وړ ده چې لوی ملي ائتلاف په دومره لوی تعداد کې تذکيري او سټیکرونه له کومه کړي. د دغه کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمی په دغه ازادي راډیو ته داسې ویل:
دقت او دوره ارزیابي ته هم ضرورت لري چې ارزیابي شي، دقیق شي. ولې موږ ته د پښتنې ول خبره ده چې دونه تعداد سټیکر او تذکيري دي د کوم ځای نه کړي. بل دوی مخایش هم دا ده چې دغه استخباراتي او کشفي ارګانونه مسؤلیت دي چې دا پیدا کړي. دا خو جرم دی، خیانت دی هر چا چې کړی وي.
دا لومړی ځل نه ده چې د ولسی جرګې د راتلونکو ټاکنو په اړه د درغلیو غږ پورته کیږي، بلکې له دې وړاندې هم یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو په دغه ټاکنو کې د درغلیو خبره کړې وه. ان تر دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون یو شمېر مسولین او کارکوونکي د رشوت په اخیستو تورن کړي وو. تر دې وړاندې سیاسي ګوندونو د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې په ټول توان به د داسې انتخاباتو چې درغلی پکې سر له اوسه محسوسېږي مخه ونیسي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
یو شمېر کتونکو د اجرایی رئیس د دوهم رسیل محمد محقق پر وروستیو څرګندونو عکس العمل ښکاره کړ. د سیاسي چارو دا کتونکي او د ملي شورا ځینې غړي وایي چې د ملي مسایلو په اړه د حکومتي چارواکو غیر مسؤلانه څرګندونې په عامه ذهنیت بد اغېز کوي. په دې اړه د محمد حدیث پر دې راپور واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون د اجرایي ریاست د دویم راستیال څرګندونې د انتخاباتي هلوځلو او چنو یوه برخه بولي چې په خبره دا ډول څرګندونې به عامه ذهنیت مغشوش کړي. دغه کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي محقق دا څرګندونې حزبي بنسټ لري او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر روحي بد اغېز کولی شي.
به خاطر یک سلسله پایینگیری هایی که از دولت دارن عذاب باز شروع کردن به
د وی د باج اخیستلو لپاره سیاسي ګوندونو تخریبول پیل کړي. کدا خبره رښتیا وي د اجرایي ریاست د دویم رسیال په توګه ولې وړاندې نه مطرح کوله، خو کدا انتخاباتو مسله وي چې ګوندونو ته سهم نه دی ورکړل شوی، د دې پر ځای چې دوی د سرتیرو روحیه پیاوړې کړي دا ډول څرګندونې کوي چې یقینا به دا غیسلر لیشي.
این موضوع گیری از اینا بسیار سر روی از اینا بسیار تاثیر بد داره.
تازه د اجرایی ریاست دویم رسیال محمد محقق لی و خصوصی تلویزیون سره په خبرو کې ادعا کړې چې د افغانستان 50 سلنه خاوره د طالبانو په لاس کې ده. د ښاغلی محقق په خبره دا چې د افغانستان اویا اویا هم اتیا سلنه خاوره د طالبانو په ولکه کې ده، دا خبرې له مبالغې ډکې دي، خو په یقین سره دا خبره کولای شي چې 60 سلنه خاوره د طالبانو تر حاکمیت لاندې ده او په داسې وضعیت کې انتخابات څنګه ترسره کېدای شي. محمد محقق تر دې وړاندې د ځینو موضوعاتو په اړه پارون کې څرګندونې کړي چې وروستۍ بیلګې په غزنی د طالبانو د حملې وروسته او همداراز په ایران کې د فاطمیون د لخکر په اړه دي. د افغانستان جمهوری ریاست اجرایي ریاست د ملي امنیت شورا او د کورنیو چارو وزارت په دې اړه څه ویلو ډډه کوي. خو د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید به وایي پر افغان خاوره د طالبانو د حاکمیت په اړه د محمد محقق څرګندونې بې بنسټه دي.
متاسفانه یگان سیاسیون ما که هستن
دی ویل بد مرغ از موږ ځینې سیاسیون اوازې خپروي. یوه لویه لار ولایت او یا هم د ولایت مرکز د هغوی په لاس کې نه دي، نو څنګه دا ډول ادا کېږي چې 60 سلنه خاوره د طالبانو په ولکه کې ده؟ دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې سیګار یا د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د څار ادارې ویلي چې طالبانو په دغه هیواد کې د حکومت د حاکمیت کچه 50.5% ته محدوده کړې ده. طالبانو هم په کرات ویلي چې په افغان خاوره د پام وړ حاکمیت لري، هغه ادا چې تل د افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو له لوري رد شوې ده او ویلي دي چې طالبان یوازې په 2 ولسوالیو حاکمیت لري.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اته بجې او ولس دقیقې شوې. په پکتیا کې د سرحدي ځواکونو قمندان وایي اجازه به ورنکړي چې پاکستان د پکتیا ولایت په مربوطاتو کې د ډیورند فرسي کرښې په لانجمنو سیمو کې سړک تیر کړي او اغزن سیم وغځوي. د پاکستان د کرم ایجنسۍ د حکومتي ادارې لخوا د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ډیورند پر کرښه د اغزن سیم غځولو پلان د ولس او افغان سرحدي ځواکونو له غبرګون سره مخامخ شوی دی. له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال اصیل زاجي راپور.
د وګي په اومه د چهارشنبه په ورځ د پکتیا ولایت د ځاځیاریو ولسوالۍ او د ډیورند د فرضي کرښې هاخوا د منګلو درویخیو او خروټو قومي مشرانو پنځګړیتوب د دواړو هیوادونو د سیمه ییزو پوځي چارواکو د ځاځیاریو ولسوالۍ د مڼې جبې په سیمه کې ګډون واستوکړه. د ځاځیو یو تن قومي مشر حاجي ولی چې په دې ناسته کې ګډون درلوده ازادي راډیو ته وویل په ناسته کې د ځاځیاریو ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ډیورند فرضي کرښې د حدودو په اړوند چې د دواړو لورو ترمنځ د کړکېچ لامل او پاکستاني لوري ورڅخه ښکاره سرغړونه کړې د معلومولو پر سر خبرې وشوې. قومي مشر زیاته کړه پاکستاني لوري ټینګار کاوه چې یاد حدود دې د جي پي اس آلې په ذریعه تثبیت شي، خو افغان لوري بیا ویل چې له پاکستان سره زموږ د هیواد حدود په دې سیمه کې د دواړو هیوادونو د پخوانیو چارواکو او د کرکې دواړو لورو ته د پرتو قومونو لخوا د منل شوي اصل له مخې چې د دوی په اصطلاح اوبامات او رامات ذریعه ده معلوم شوي. دوی وایي جی پی ایس په ذریعه معلوم شوي حدود ځکه د دوی لپاره د منلو وړ نه دي چې پاکستاني لوري دا حدود هغه مهال د ځان په ګټه تثبیت کړي چې افغانستان د با اقتدار زعامت څخه بې برخې او قدرت له خلاص سره مخ و.
دوی دا تجاوز کړی دی، پوسیدینو په خاورې کې جوړې کړې دي، خو ډېرې پخوای جوړ کړې د طالبانو د ماتولو سره سم سم ډېر وختل هغه مهمې نقطې ټولې ونیوې. دوی جی پی ایس په خپلې ناسې جوړ کړی دی، جی پی ایس دا ښیي چې موږ سم شل متره ځای پاتې دی به نور حدیث شو.
په ورته وخت کې د پکتیا ولایت شورا مرسال ایوب خان غروال ازادي راډیو ته ویل پاکستانی لوري د ظاهر شاه برج، وټاسار، شډل او چنګک په نامه لنجمنو سیمو کې پوځي بارکونه جوړ کړي او اوس غواړي همدغو بارکونو ته د افغانستان په خاوره کې فرعي سړکونه ورتیر کړي. دی وایي دواړه هیوادونه دي د مسله له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي او په سیمه کې د خونړیو جنګونو مخه ونیسي.
موږ خپلو پوځیانو مرکزي ولایتي ادارې باندې بیا هم غږ کوو چې په دې مسله کې ډیپلوماتیک روغه جوره باید وشي کچته تحرکات شروع شول امکان ولري چې 2015 او 2020 کال غونته خبرګون سره مخامخ شي یا بو مالی او ځاني تلفات ولري.
پکتیا کې د دوهمه سرحدي لوا خواندان ډګروال محمد ظریف زازی په اریب زازی کې د دوه لورو د سیمه ایزو چارواکو او قوی مشرانو ناسته تایید کړه. ویل موږ د افغانستان د بهرنۍ پالیسۍ لمخې هڅه کوو چې سرحدي لانجې د ډیپلوماټیکو او قومونو په واسطه د خبرو اترو لارې حل کړو، ځکه خو مو د زازی د قومي مشرانو او د فرضي کرښې هاخوا میشتو قومونو په واسطه له مقابل لوري سره ناسته وکړه.
حتی طرف سرحد پاکستان مسلم زده خبر مطرح کوو چې کومر بندر پسې راپورته کوي چې تاسو همداسې اوروالی مونږ دمخه نیولی
شو. زازی زیاته کړه که چیرې مقابل لوری په خپل دریځ ټینګار وکړي او په لانجمنو سیمو کې د سړک جوړولو یا هم د اغزن سیم غځولو عملي هڅه وکړي، موږ به یې په کلکه مخه ونیسو.
زما خپله مندان ته مونږ دوس باور کړی دی چې دا د پاکستان حکومت ته
پدغه ګډناسته کې د ګډونوالو په خبره چې پاکستان لوري د شپږ ساعته خبرو تر پایه پر خپل دریځ ولاړ او په یاده سیمه کې د اغزن سیم او د سرک پر تیرولو ټینګار کاوه، او ځکه خو ناسته بې پایلې پای ته ورسېده. کابو یوه لسیزه وړاندې هم په یاده لنجبنه سیمه کې د پاکستاني لوري لخوا د تاسیساتو د جوړولو پر سر د سرحد ساتونکو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ په پیښه شوې جګړه کې د سیمې اوسیدونکو او پاکستاني لوري ته د سر او مال زیانونه اوښتي وو. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
د ازری رادیو د رواني خبرونې په دوهم نیمای کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. اوس هم اجمل اندر توای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په امنیتي ټیم کې پروان بحث لیکنه کړې او په فایل کې وایي د امریکا پوځي او استخباراتي چارواکي د افغانستان د جګړې وسنۍ وضعیت په اړه د یو بل مخالف نظرونه لري. ورسپانه د چارواکو لخوا وایي دا چاره د ولسمشر ټرمپ د امنیتي ټیم ترمنځ چې د افغانستان د ولسکلنې جګړې د پای ته رسیدو لارې چارې لټوي د اختلاف په یوه نوې سرچینه بدله شوه. ورسپانه د هغه کسانو لخوا چې د افغانستان د جګړې په اړه د رواني پټې ارزونې له بهیره خبر دی وایي چې د امریکا استخباراتي چارواکي د افغانستان د کړکیچ په اړه منفي نظر لري، خو پوځي قمندانان بیا د استخباراتي چارواکو نتیجهګیري نه مني او استدلال کوي چې د جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ ستراتیژي کار ورکوي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه په خپل دی لیکنه کې وړاندې وایي د اختلاف په داسې حال کې چې د ولسمشر ټرمپ اداره غواړي کابل ته په تیرو یوولسو کلونو کې نهم امریکایي جنرال واستوي رامنځته کیږي. ورځپاڼه زیاتوي د افغانستان د جګړې یو شمېر څارونکي اندېښنه لري چې د استخباراتي ادارو منفي ارزونه به ولسمشر ټرمپ وهڅوي چې خپله د تیر کال اعلان کړې ستراتیژي چې په ترڅ کې زرګونه اضافي سرتیري افغانستان ته استولي په نیمه کې پرېږدي. ورسپانه د هغه کسانو لخوا چې د افغانستان پر جګړې د امریکا د ولس استخباراتي ادارو پر دې ارزونې لروان پټ بحث نه خبر دی وای په دې اړه د دې ادارو ترمنځ پراخه اجماع موجوده ده چې د ولسمشر ټرمپ لخوا د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د نوې ستراتیژۍ د اعلان راسي په تیر یو کال کې د افغانستان د ولس کلنې جګړې لوري کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی. ورسپانه وای په افغانستان کې بیا د امریکا د پوځي کمانډانانو رسمي نظر د افغانستان د جګړې په اړه تر ډیره مثبت دی او دوی بیا د امریکا د استخباراتي ادارو ارزونه یو څه بدبینانه بولي. ورسپانه د چارواکو لخوا زیاتوي د اختلاف په دې اړه چې پراتلونکي میاشتو کې ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د افغانستان د جګړې په اړه یو کراو نهایي ارزونه وړاندې شي په واشنگټن کې تاوده بحثونه راپورته کړي. میامی هرالد ورځپاڼې په جلال آباد ښار کې د پاکستان د کنسلګرۍ د تړل کېدو په اړه یو رپورټ کې د پاکستان د سفارت هغه لیک ته اشاره کړې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته استولې او ادعای کړې چې د ننګرهار والی د کنسلګرۍ په چارو کې مداخله کوي. ورځپاڼې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان صبغت الله احمدي لخوا ویلي یو سوی تفاهم په کابل کې د پاکستان د سفارت د چارواکو د اندېښنې سبب شوی. ښاغلی احمدي ویلي د پاکستان د سفارت له چارواکو سره یو غونډې کړي او دا ستونزه به زر هوار شي. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار والی حیات الله حیات د شنبې په ورځ ازادي رادیو سره خبرو کې دا ادارات کړې چې ګوندې د پاکستان د کنسلګرۍ په چارو کې لاسوهنه کړي، خو ویل له کنسلګرۍ بهر د پاکستان د ویزو ترلاسه کولو لپاره کمیشن کاران له افغانانو زرګونه روپۍ اخلي او یو لوی اداري فساد او بې نظمۍ ته یې لاره هواره کړي چې دا غواړي له کنسلګرۍ بهر د دې روان فساد مخه ونیسي.
لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل، ټاکل شوی ده نن امریکایي سناتور جان مکین خاورو ته وسپارل شي. د مکین مړی د شنبې په ورځ په واشنگټن کې د کانګرس په کاپیټل ودانۍ کې ایښودل شوی و او هملته د مراسمو لپاره کلیسا ته انتقال شو. د موضوع تفصیل ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
ټاکل شوی د سناتور جان مکین د امریکا په مریلند ایالت کې د بحري اکاډمۍ د خصوصي مراسمو پر مهال ل خپل ملګري او پخواني ټولګیوال چک لارسن د قبر څنګ ته خاورو ته وسپارل سي. د شنبې په ورځ د مکین مړی په واشنگټن کې په کاپیټال ودانۍ کې کښېښودل سو. په دغو مراسمو کې د امریکا پخوانیو ولسمشرانو چې یو وخت د مکین سخت مخالفان وو، جارج دبليو بوش او باراک اوباما هم ګډون کړی وو. د دوی ترڅنګ شاوخوا ټولو امریکایي لوړپوړو سیاسي مشرانو په دغو مراسمو کې ګډون کړی وو، خو د امریکا اوسنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ هلته نه و، ځکه د مکین کورنۍ د دغو مراسمو ته نه و بللی. د ټرمپ لور ایوانکا، د لور د ژوند ملګری یې جارډ کوشنر، د دفتر رئیس جان کیلی او ملي امنیت سلاکار جان بولټن په کلیسا کې په مراسمو کې حضور درلود. باراک اوباما د مکین په اړه په وینا کې ویل، جان مکین پر رښتونی استدلال او د نورو لیدلوري اورېدو باندې باور درلود. دی پوهېده چې که موږ د سیاسي او ګوندي ګټې لپاره حقیقت تغیر کړو، زموږ دیموکراسي به کار ونه کړي. د مکین لور میګن مکین په مراسمو کې د خبرو پر مهال خپل پلار یو عظیم شخص وباله. دی ویل، د په آرامه خو درنه لهجه ویل، میګن بیرته پر آس پراسه. زه پر آس پراسوم، زه کوچنی وم خو خوابدې سوم، خو اوس چې لویه ښځه یم او هغه وختونه راپیادوم، زه د مخ بڼه راپیادوم چې زه پر آس پراسوم او بیرته مې آس وځغلاوه. زه د ده په سترګو کې ویاړ او مینه وینم. نظامی پرسونل د مکین تابوت د خپلوانو او ملګرو مخې ته تیر کړ او کلیسا ته یې ننایست. امریکایي سناتور او د ویتنام د جګړې پخوانی زندانی جان مکین د اگست په 15 نیټه تر خپلې 22 کلیزې څلور ورځې مخکې د مغزو د سرطان له کبله مړ شو.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د ګلبدین حکمتیار په مشه حزب اسلامي هغه راپورونه ردوي چې غنی له دغه ګوند سره د حکومت د سولې موافقه د سولې په خبرو اترو هیڅ اغیز نه دی کړی. د دغه ګوند رهبری شورا غری هماین جریر وویل، کابل ته د حزب اسلامي راتګ له طالبانو سره هم د سولې د خبرو دروازه پرانیستې ده. اجرایی ریاست بیا وایي، هغه تمې چې خلکو د دغه ګوند له راتګ سره د سولې بهیر ته لرلې نه دي پر ځای شوي. د دې موضوع تفصیل د یوسف خان ځدران په راپور کې واوري.
حزب اسلامي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سر مفتش ادارې یا سیګار هغه راپور له واقعیت لري ګڼي چې ګویا د حزب اسلامي سره د سولې هوکړې د افغانستان د سولې په پروسه هیڅ اغیز نه دی کړی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو لوړپوړي غړي همایون جریر د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
توافقنامه صلح حزب اسلامی دروازه و باب صلح را
دی وی د حزب اسلامي سره د سولې موافقه د افغانستان د سولې دروازه پرانسته او نورو مخالفینو ته یو روښانه بیلګه شوه. که تاسو وګورئ چې اوس له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ شته، دا له حکومت سره د حزب اسلامي د هوکړلیک مستقیمه عملی نتیجه ده. دا په داس حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ځانګړي ادارې یا سیګار په تازه راپور کې ویلي، د حزب اسلامي سره د حکومت د سولې هوکړلیک د سولې په نور بهیر څه اغیز نه دی کړی. د سیګار په راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی راغلی دي چې د حزب اسلامي له راتګ وروسته د ولسمشر غني په شمول ځینې افغان چارواکو تمه ښودلې وه چې د دغه بهیر بریا به په افغانستان کې د نورو وسلوالو ډلو سره هم د خبرو زمینه برابره کړي. افغان حکومت د 1395 کال د میزان په میاشت کې ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړ. بلخوا د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي، د حزب اسلامي راتګ او د سولې له بهیر سره د دغه ګوند یو ځای کېدو د خلکو هغه تمې نه دي پوره کړي چې لرلې یې. د اجرایی رئیس دوایم مرسیال امید میاسم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
توقعات و انتظارات که وجود داشت
در بین دولت جمهور اسلام افغانستان
دیو په افغان دولت او خلکو کې چې کومه هیله او خوشبینی د حکمتیار دراتګ او همدار از د سولې پاړه موجود وي لبد مرغه د حکمتیار پراتګ هغه پوره نشوي او دراتګ لکبل یمون د خاصو تغیراتو شاهدان نه یو
قابل توجه را ما شاهد نیست
خود حزب اسلامی د رهبری شورا غړی همایون جریر بیا وایي چې حکومت د سولې د ټینګښت په برخه کې د حزب اسلامی لوړتیاو استفاده ونه کړه کارپوهان هم په دې باور دي چې حزب اسلامی ونه شوای کړای چې نورې وسله والې ډلې سولې ته وهڅوي د سیاسي چارو افغان کارپوه یونس فکور وایي اوس د حزب اسلامی مشر له نورو هغو ګوندونو سره چې غواړي د بې ثباتۍ له لارې خپلې ګټې تامین کړي یو ځای شوی دی
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
ساعت 8:30 دقیقې شوې ده.